السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کېم اوریدونکو په دې غړی کې وتا سو د خیبر پختونخوا د پاکستان د زن نورو برخو په اړه ریپورتونه واره د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم لرو خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د عبدالحی کاکړ ناورو
سرټکی په بونو کې چارواکي وایي چې پرچاوني ځانمرګي برید کې لښکله درې سرتیري وژل شوي او شاوخوا 50 کسان ژوبل شوي. د نوښار پولیس وایي د هغه ضلع په اکبرپوره کې 13 ورځ نامعلومه وسوالو یو خبریال په ډزو وژلی. آذربایجان ویلي سفیري او سفارتي عمله یې ایران ته ستنه شوې ده. اوسم د خبرونو تفصیل په بونو کې چارواکي وایي چې په چاوني ځانمرګي برید کې لښکله درې پاکستانی سرتیري وژل شوي او شاوخوا 50 ژوبل دي. په سیمه کې ځینو امنیتي چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو نن سهار وختي لومړی له بارودو څخه ډک ګاډۍ د چاوني له دیوار سره وجنګولې او وروسته ننوتل چاوني ته ننوتل چې هلته لامنیتي سرتیر سره نشته پیسو. چارواکي وایي زیاتره مرګ ژوبله پوځیانو ته ورسي خو په زخمیانو کې ځینې ولسي وګړي هم شته. د پاکستان فوج عامالي کويداري په بیان کې ویلي چې د وسوالو زد کاروي روانه ده. چاوني تتلون کې لاري تړل شوی دي. رسنوي ته د واتس اپ لاري یو پیغام استول شوی چې پکې ویل ډلې چې جان ته د جشي فرسان محمد په نوم یادوي وایي چې برید دوی کړی دی. دا لومړی ځل دی چې دغه سی وی ډلې نوم مخې ته راځي چې شتون پاړی په خپل واقعیتوګه تصدیق نسی کېدلای. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د تیرا راجګال د کډوال لپاره څه د پاندې 1500 میلیون روپۍ منظوري کړي. پرون مشالې د تاسو ته خبر پانه کې ویل شوی چې دا پیسې د قدرتۍ ابتونو په وخت د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ته ورکړي دي. خبر پانه جاتوي چې په دې کې به شاوخوا 15000 کورنۍ ته خیمه خوراکي او غیر خوراکي شان ورکړل شي. د خیبر ضلع د کمی اسمبلی غړي اقبال افریدي مشال ریډیو ته په دې اړه د جولای پر 14 وویل
551.900 ملین فنڈ چې کوم دی دا صوبایي حکومت ریلیز کړو. علی امین ګنڈاپور صاحب چې هغه په پوری توګه باندې د دې نوټس واخیستو په بل ورځ دا فنڈ جاری کړو. په دې کې خیمه په دې کې دا غوي چې څومره چې ضرورتونه دي دا هغه به پکې پوره کیږي.
په 2014 زیږی کال کې د وسلوالو ضد پوځي عملیات پر مهال د تیرا راجګال زخه شاوخوا 15000 کورنۍ بې ځای شوې ویچ په کې ورسته ګڼ شمیر بیرته ستانه سو خو لا هم شاوخوا 15000 کورنۍ بې کور دي. د نوخار پولیس وایي چې د هغې ضلع په اکبرپوره سیمه کې 13 ورځ نامعلومه وسلوالو یو خبریال حسن زیب په ډزو وژلی دی. پولیس وایي د خبریال د وژنې مقدمه د هغه د ورور انور زیب په مدیت کې درج کړې ده. مشال ریډیو ته ترلاسه شوی اف آی آر له مخې د حسن زیب ورور انور زیب په اکبرپوره تاڼه کې تر سوي رپورټ کې ویلي چې هغه او حسن زیب پرون مازیګر اکبرپوره سیمه کې په خپل ذاتی ګاډي کې روان وو چې دوه نامعلومو موټر سایکل سپرو په ډزې ور باندې وکړي چې لوجه حسن زیب په موخه مړ شو. پولیس وایي چې بریدکونکي د پیښې له ځای تښتېدلې خو په لټنې یې پیل کړي. برخوا د وژل شوي خبریال ورور وایي چې د کورنۍ له هیڅ چا سره ذاتی دښمني نسته. حسن زیب پېښور کې د اردو ژبې آج ورځپاڼې سره کار کولی. پېښور های کورټ پریکړه کړې چې افغان وګړو سره واده کوونکي پاکستانی ښځې او د هغو ماشومان ته د دواړو هیوادونو شهریت یا تابعیت ساتلی سي. د جولای په 14 قاضي په قاضي سید ارشاد علي او قاضي وقار احمد مشتمل بنچ د افغان او پاکستانی وګړو لخوا دایر کړل شوی 15 درخواستونه فیصله واوروله. په فیصله کې ویل شوی چې د 20 کلو څخه کم عمره هغه ځوانان چې د پاکستانی مور یا پلار کره پیدا شوي دي هغوی د دوه هیوادونو تابعیت یا شهریت ساتلی سي. د دوی کورنۍ وکیل سیف الله محمد کاکا خیل په دې اړه مشال ټیډو ته دا یو شګام وبللی. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسیار تر مخه دا مهال په پاکستان کې تر 14 زیات او ریجسترډ افغانان ژوند کوي. اور سه خبر دا چې آذربایجان ویلي چې سفیر او سفارتي عمله ایران ته ستنه شوی ده. په تهران کې شاوخوا یو نیم کال وړاندې د دې هوا سفارت ترخنډي بروت وروسته تړل شوی وو. د آذربایجان بهرنی چارو وزارت نن په اعلامیه کې ویلي چې سفارتي عمله به له نوې ودانۍ څخه خپل کارونه پر مخ وړي او ایران باید امنیت ساتلو لپاره مناسب ګامونه پورته کوي. د 2023 کال د جنوري په میاشت کې د آذربایجان پر سفارت شوی وسلوال بریت کې د سفارت د امنیتي چارو مشر وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي ول. د ایران عدلی وزارت وایي چې مشکوکه بریدګر نیول شوی او تر محاکمې وروسته عدالت ورته د مرګ سزا اورولې ده. خبرونه پای
خبرونه د عبدالحی کاکړ ناوړه د لوریدونکو په خبرونو کې تاسو باوریدلې وی چې نن په بنو چاونې باندې ځانمرګي برید شوه دی. دا وخت موږ سره د سیمې ناظم همکار عمر وزیر په ټلیفون دی. عمر وزیر کوریدونکو ته د دې نننې پیښې چې په بنو چاونې کې شوه دا په اړه تازه معلومات ورکړي.
مننه انیسا. بالکل، په بنو چاوړې باندې دغه ځانمرګي برید د بنو د پولیسو د غرنګي د امنیتی چارواکو په وینا سهار څلور پنځه سلويخ منټه د پاسه څلور بجې، یعنی پنځلس منټه پنځه بجې دا وخت نه محل شوې دی. امنیتی چارواکو په وینا د بارودو ډک ګاډۍ وسلوالو د بنو چاوړې دیوال سره جګړه ولې دي چې هغه نه پس پنځه وسلوال دوی وایي چې هغه چاوړې ته دننه داخل شوې دي. د سهار نه تر اوسه پورې وخت په وخت د غلطه په چاوړې کې چاودنې اوازونه راځي او د غرنګي فایرینګ هم د دواړو طرف نه ډزې شروع دي. لږه شپه وړاندې امنیتی کونه د غرپور هم ورکوي چې په دې کې سلور وسلوال تر اوسه پورې د ځانمرګي بریدګر په شمول دا وژل شوی دي. اول چې کم ځانمرګي برید په ګاډي کې برید کړی دی، یعنی ګاډي ور جګړولې دي، دا غي نه علاوه سلور وسلوال دوی وي چې هغه وژلې دي. یو وسلوال لا اوس هم پاتې دي چې هغه سره یاد روانې دي. بل طرف ته په دې کې چې کم کیژوالټیز یعنی مرګ ژوبله دا هغه تر اوسه پورې د پاکستان فوز چې کم اماډي کو څنګه د اس پی آر هغه د دې تصدیق کوي او دوی وایي چې دغه وسلوال یو کوناتا یو ځای ته اسار کړی دی او په هغه باندې فایرینګ روان دی، خو البته د مرګ ژوبلې دوی هیڅ یا راپور نه دی ورکړی. امنیتي چارواکو مشال ریډو ته بیا د نوم نشودلو په شرط او دغه رنګې د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې درې پنځوس کسان یعنی فوزیان دا ژوبل شوی دي او درې فوزیان په دې کې چې کم دي وژل شوی دي. بل طرف ته چې کم تصدیق کوي ځنې بیا امنیتی چارواکي هغه وایي چې اته فوزیان په دې کې ژوبل دي او اته عام وګړي په دې کې ژوبل دي، خو ځنې استخباراتي ادارې چارواکي څنګه چې ما وایي هغه درې پنځوس شمیره ورکوي، خو البته د پاکستان فوز اماډي کو څنګه یو ځل بیا به وایم چې هغه د مرګ ژوبل یا راپور نه دی ورکړی. بل طرف ته په دې کې چې کم سویلین دي عام خلک اته کسان نور عام خلک هم په دې کې ژوبل شوی دي، باغې کې شپږ مېرمنې هم شامل دي.
او عمر وسین دغه تاسو سید دغه پښتنه ما کوله چې دغه تاسو آیا دسی روانې دي او کنه؟
بالکل، اوس هم په دې کې اډزه روانې دي. د چاودنې اوازونه هم راځي وخت په وخت د جوړې نه برا اسمان طرف ته غټ غټ لوګي چې کم دی هغه خېږي، یعنی چاودنه وشي او بیا هغه نه پس لوګي چې کم دی شروع شي.
د پیښې سیمواري چا منلې ده؟
بالکل، دا نصرت وزیرستانی په نامه چې هغه ترجمان یا ویان بولی دا جیش فرسان محمد ډله، دغه ډله د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې سره تعلق لرونکې یا تړاو لرونکې ډله، دوی بولی دغه د دې بریت مسولیت منلې دي او دوی وایي دوی اوس دا رسنیو ته خپل ریپورت کې یا چې کوم پیغام دی هغه استولې دي. دوی وایي چې د دوی دوه ځانمرګي چې کوم دي تر اوسه پورې په دغه بریت کې وژل شوی دي، خو فوز دا راپور ورکوي چې سلور وسلوالی تر اوسه پورې وژلې دي.
صحیح. عمر، تاسو چې کوم ډله یاد کړله جیش فرسان محمد، نو دا نوم د سپخکاریږي چې په لومړي ځل مخې ته راغلی دی، آیا دی مخکې هم د کومو بریدونو ذمہواري منلې او کنه؟
بالکل حنیسا، دغه نوم داسې نوې ښکاري تر اوسه پورې دا ګومان کېده چې دا بیخي نوې ډله ده چې ځان د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې سره تړاو لري یا ځان د هغې سره لینک کوي. البته اوس بیا دغه راپور دی یا په دې کې چې کومه تحقیقات مونږ کړي دي، نو دا ډله د ضرب عذب عملیاتو وروسته د تیرو سو کلونو نه وخت په وخت ذمه داري اخلي او نصرت وزیرستانی په نامه چې دا د دې دی ترجمان دی او دا یو قسم د حافظ ګلبادر ډله هم ګڼل کیږي او دا د 1300 کلونو نه دغه بریدونو چې کم دی مختلف وخت په وخت دوی ذمہ داري اخستې دی او دا به هم وایم چې حافظ ګلبادر وسلواله ډله تر اوسه پورې خاص په خپل نامه داسې ډیر مسولیتونه نه دی اخستې.
صحیح ډیره مننه عمر وزیر د معلوماتو راکول. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره او اوس به یو لنډه دمه واخلو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو دا اوریدونکو ورسوس ته یو بل رپورټ طرف ته د مردان په کالج سلور لارا کې د بجلی د زیاتو بیلونو ګرانې او په ټیکسونو کې د اضافي پر ضد مظاهره شوې ده. دا مظاهره د جماعت اسلامي په مشرۍ کې وشوه چې پکې ګڼو خلکو ګډون کړی وو. د مظاهرې ګډونوالو ویلي که حکومت یې غوښتنې او نه منلې نو د روانې میاشتې په شپږشتمه به په اسلام آباد کې هم پرلت پیل کړي. بلخو د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي دي چې په هیواد کې د تیر کال په نسبت څه کال ګرانی لا نوره زیاته شوې ده. نور حال د عصمت علی شاه پر رپورٹ کې اورو.
دا په مردان کالج چوک کې اولس د بجلی د زیاتو بیلونو ګرانې او د زیات ټیکسونو پر ضد احتجاجي مظاهره کوي. مظاهره کې شریک ته مردان اوسیدونکي نیمولا مشال ریډیو ته وویل چې د بجلی او د خوراکي شیانو په نرخونو کې هر میاش زیاتوالی راځي چې له وجې د دوی ژوند له ستونزو سره مخ دي. مظاهره کې شریک د مردان اوسیدونکو عمران خان مشال ریډیو ته وویل چې لدی رستبا د روان میاشتې په شپږشتمه په اسلام آباد کې د ګرانې پر ضد احتجاجي پرلت پیلوي او د غوښتنو منلو پورې به پرلت جاری وي. د پاکستان د شماریاتو ادارې د روان کال د جون د میاشت په خپل رپورت کې ویلي چې کال 2023 کې د ګرانې شرحه 10% ته رسیدلې وه، کوم چې په کال 2023 کې نور هم سیوا شوې ده. اداره زیاتوي چې د جولای په ډومبه 2 کې 10 خوراکي شیانو په نرخونو کې سیوا والی او د شپږ شیانو په نرخونو کې کمی راغلی. اداره زیاتوي چې په ملک کې سالانه د ګرانې شرحه 10% نه سیوا شوې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې د تیرا راجګل د کډوالو لپاره د سبان دی 500 ملیون روپو منصوري ورکړې ده. د حکومت لخوا د جولای په 14 په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویلي شوی چې د امرستې بعد د کډوالو د ستنېدو په بهیر او بیا بحالې کارونو خرچ کیږي. بلخو د کډوالو کمیټې مشر ویلي چې باید د امرستې په سمه توګه ولګول شي. نور حال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت لخوا جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د تیرا راجګال درې کډوالو لپاره څه باندې 550.9 میلیونه روپو منظوري ورکړل شوې او د قدرتي افتونو په وخت د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ته دا روپۍ جاري کړي. خبر پاڼه لیکي چې په دې فنډ کې به خواوشا 6,455 کورنیو ته خیمه، خوراکي او غیر خوراکي توکي ورکړل شي. د خیبر ضلع د کمی اسمبلی غړي اقبال پردي مشال ریډیو ته وویل چې دې فنډ نه به د کوکي خیلو د تیرا راجګال درې کډوالو یو شمیر ضرورتونه پوره شي.
551.900 ملین فنڈ چې کوم دی دا صوبائی حکومت ریلیز کړو. علی امین ګنډا پور صاحب چې هغوی په پوری توګه باندې د دې نوټس واخیستو په بل ورځ یې دا فنډ جاری کړو. په دې کې خیمې په دې کې دا هغوی چې څومره چې ضرورتونه دي دا هغه به پکې پوره کیږي. په دې سلسله کې باضابطه هغوی سره میټنګ کیږي او په دې کې به موږ انشاءالله کوشش کوو چې په هغه ځایونو کې یا د دې چې کوم هغه د واپسې کوم 25,000 یا 35,000 روپے ریټرن پیکج دی چې دا ټولې دوی ته ملو شي. دا من د پاره د علاقې نه راوتی وو او تر اوسه پورې د جلاوطنې او د په دې سختو په دې کړمو کې وخت تیر کړو نو دا بالکل د دې وخت ډېر غټ تاوونو د مرستې حقدار دي.
د تیرا راجګال کډوالو د کمیټې مشر فیض الله جان کوکی خیل وویل چې دا فنډ ناکافی ده او پکار ده د سره یو بل پیکج منظوري هم ورکړل شي او دا فنډونه په شفافه طریقه باندې خرج شي چې کوم ډول درغلی پکې ونه شي.
چې فوري تور باندې دا پیسې خو اسیم دي چې موږ ته د نور د لوی بجټ اعلانو کی او سپیشل پیکج راکی چې زمونږ د تیرا آباد کو او پته کې چې کما زمونږ تباہی شوه او کما بربادي شوه دا چاغا کخیری بحال کو خو چې پدې کې هیڅ قسم داسې غلط کار یا دھوکا و نشی کیا گا پنڈ سے صرف زبانی وی او زمونگ علاقو تا لاڑ نشی نو زدتا پا ذریعہ دا خواست کن چھ میرا بانی دا ہوکی زمونگ دا گا چھ کم پیسے مونگ تا رکڑے شوی چھ دا دے زمونگ علاقے تا منتقل کرے شی چھ زمونگ پا علاقہ باندے پا آباد کارے او پا نقصان پا زالہ باندے فوری طور باندے او لگی گی.
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې د تیرا راجګال نه په 2013 کې خواوشا 60,000 کورنۍ بے کور شوی وي او په جمرود کې خپل خپلوانو کړه او یا هم په کچا کورونو کې دیر شوی وي. دوی وای د دې کډوالو درې برخې خلک یې خپلو کلیو ته ستانه کړي او دغه څه باندې 6,000 کورنیو ستنېدو عمل هم روان دی. تیرا راجګال دره د جمرود بازار نه په خواوشا 100 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې پولی تیرا میدان او رګزو کورمی او د افغانستان نګرار ولایت سره لګیدلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د بر جنوبی وزیرستان ضلعی اوسیدونکو له حکومت غواړي چې باید انټرنیټ ورته بحال کړي. د جولای په 14 د پښتون ژغورنې غرڅنګ د سره روغ سیمې یو مشر شیرزاده مسید مشال ریډیو ته ویل چې په ضلع کې د تیر یو کال راهیسې انټرنیټ بند دی چې له بچې خلک او په ځانګړې توګه زده کوونکي او کاروباریان له مشکلاتو سره مخامخ دي. بلخوا له جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي زبیر وزیر مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دې اړه د پاکستان د مخابراتي ادارې یا پی ټی ای چارواکو سره خبرې کړی وي او هغوی ورسره د انټرنیټ بحالولو ژمنه کړې وه، خو نوموړی وایي چې له محرم رخصتیانو وروسته به یو وار بیا له اړوند چارواکو سره په دې اړه خبرې کوي. نور حال اشتیاق مسید را کوي.
سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د حکومت نه د سیمې بند کړای شوی انټرنیټ بحال کول غوښتنه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ سره روغ سیمې مشر شیرزاده مسید ویایي چې په ضلع کښې یې د تېر یو کال راهیسې انټرنیټ سهولت بندش په وجه د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی.
کای مولای خان سروی پدا علاقہ شه د یو کول نا مسلسل 3G 4G هم باندې دغه علاقې تر وسه پورې د دغه نه محروم دي. او میزه د خپل ان ټی ای اصف خان مسید او ورسره ام ان ای زبیر وزیر د دلتا موجوده چې کیم آی جی ایف کی دای او د ګلی انتظامیا ډی سی دغه نه مطالبه کوي چې توسه دغه مشته چې کیم سیستم دی د 3G 4G او ورسره ډی ایس ایل دا په حال کې سویل چې وخلق ته ضروریات دي وخلق ته مشکلات دي.
د ماکین سیمه اوسیدونکی شهریار ماسید ویایي چې په سویلي وزیرستان پر ضلع کښې د امن حالات د خیبر پښتونخوا نورې ضلعو نه ښه دي، خو بیا هم حکومت د ضلع خلکې د پوره د انټرنیټ سهولت بند کړی دی.
چکم بچون دی بچے دی دے آن لائن ایجوکیشن نہ محروم دی دے انٹرنیٹ دے بندش پا جا، چونکہ داخل کے تا خاص کر چکم کاروباری طبقہ دو ور سرا ور سرا اسٹوڈینٹس دی چ دے گھر میں دے وجہ نہ علاقہ تا ردری می بدا والا سرا گورنمنٹ تا پچار بو چ دے دا خال کے دا تکلیف نہ تا وکسی تر چھو پر چ دے امن و امان خبر دو نو وس ہو زدایا چ دے مسجد ایریا پکیم ایریا کې چې انټرنیټ سہولیات دی خیبر پختونخوا کې د مو په خیال په هغه ناتا علاقہ پر امن ده.
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د انټرنیټ سہولت بحال کولې غوښتنه د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر مخې ته کښې شوه. هغوی وویل
د مودې پیچھے چیئرمین سره میٹنگ شوی و پتا کې ما چو دا ټاور نه وی ور کړی دي او پتا زړی چې کی ما ویک سیګنل دی دا غوا د اسرا کړی و چې دوه دست سره چې کوم فور جو پټول باندې وی نو ویني سره دا د مرن چټه چې خط چې زو دوبره د دې نه فیډ بک خو له ما مو دي سر دا چې کی می د دې خپل یو دې مرته یا غو سره کلی چې کې تیراوی هغه ته د دې جزات راس کړی دی او و چې دا ته قصد دې سر در کوم.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې حکومتي چارواکي دا د ضلع خلکې سہولت د پوره د 3G 4G انټرنیټ سہولت بحال کولې د پوره دا زر ګامونه پورته کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیزې خبرونې ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره یې شریک کړئ.
مشال ریډیو د اوریدونکو په ګرمۍ کې اکثر خلک یخو سیمو او سیندونو ته مخه کړي. د سوات فضاګټ هم یوه سیلانۍ سیمه ده او اکثر خلک هلته په سیند کې د لامبو لپاره ورسي، خو د نورو وختونو په څیر سږ کال هم د سوات په ګډون د صوبې په بیلابیلو سیندونو کې د بې احتیاطۍ له وجې د خلکو ډوبېدو خبرونه مخې ته راغلي دي. همدغسې د سوات د فضاګټ په سیند کې د جولای په اتمه یو 13 کلن الک ډوب شوی دی چې د پلار په وینا تر اوسه نه دی موندل شوی. بلخوا ځینې انتظامی په سیندونو کې په لامبلو بندیز لګولی دی او دفعه 144 یې لګولی ده. د نیاز احمد خان رپورټ پی اورو.
د سوات پیزاګټ سیند په غاړه ګڼ شمېر ځایي اوسیدونکو سره عبدالرشید هم ولاړ دی چې زلمی زوی د جولای په 8 نیټه سیند کې ډوب شوی او تر دې دمه لا درکه دی. د زلمی پلار وایي چې بهر هیواد کې مسافري کوي، د زوی په مرګ کور ته راغلی خو د زوی مړی ورته تر دې دمه نه دی میلاو.
زه د عوامو ته هم دغه وایم چې خپل بچی دې سیند غاړې ته نه پرېږدي، او د څوک چې ځوانان لکان دي هغو ته هم دا پیغام ورکوم چې هغه هم د سیند غاړې له نه راځي، څنګه چې زما سره شو دسې دی بل سره ونه شي. دا ډېر یو سخت درد دی، هر سړي ته محسوس نه شي لکه ماته چې څنګه محسوس شوی دی. بل زه دا اوس چې کمه شوې واقعه شوې ده، خو زه د خپل د حکومت نه هم په دې ګیلمن یم چې 15 شپږمه ورځ زما د بچي زه خپل کور ته نه یم تللی. څوک چې راشي دلته کې 2 ګنټو له شیول راولي، بس یو 2 ګنټې کار وکړي بیا په مخه تللی، بیا زه هغه نه یم، زه بیا ناست یم بلې ورځې ته، بله ورځ مازیګر راشي 2 ګنټې کار وکړي بیا هغه هم تللی.
د سوات ریسکیو یو دوه ادارې ترجمان وایي چې سخت کال مئی جون او جولای کې بیلابیلو سیمو کې د یادې پیښې نه علاوه 2 تنان سیند وجري چې پکې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د تازه پیښې مړي لټون کوونکی ټیم غړی عصمت علي وایي چې د سیند اوبه تیزې دي او لوی هم دی، ځکه ورته مړی راویستو کې مشکلات دي.
د اوبه تیزې لهرونه زیاتې نو بیا د جالو په ذریعه باندې خپل سر شروع کړو، نو اکثر به داسې چې په ټایم باندې وشي سدسې چې په سبا له وشي، ولې چې دا لوی سیند دی لکه داسې صدقه نه دی چې 1 کیلومیټر یا 2 کیلومیټره نه دی، دا په 100 کیلومیټره دی. په دې کې زیاتره چې راځي نو زیاتې حادثې میلمانه راشي.
د سیند پورې اړخته د تاثیر قبر ډیری کړي 50 کلن محمد هلال چې رضاکارانه د سیند نه متاثره خلق راوباسي وایي چې تیرو 2 میاشتو کې د سیند نه 10 مړي راوستي، په لسګونو خلق یې د سیند دوړو نه بچ کړي. دی وایي چې سیند غاړو ته د سیل لپاره راتلونکي د بې احتیاطي لوجه داسې پیښو سره مخ شي.
دا زمونږ د ډېرې بې احتیاطۍ د وجې نه او زمونږ خلک چې د بهر نه شي یا کله ډېر ځایي خلک دي خپلې زنانه ماشومانه نه وباسي او د دې بې احتیاطۍ د وجې نه زه چې چاته وایم ملکه دی جان لر شي نو بیا چې خبر شم نو هغه ځای نه هغه وړوکی راوړی یا هغه لوی راوړی. په کار دا ده چې مونږ خپلو بچو له تربیت ورکړو لکه مونږ د مرګ ځای لرو دا ځای د سیل ځای دی. په کار دا نه ده چې یاره مونږ د دې ځای نه لږ لرې کینو بیا را روانو میلمنو له دا په کار ده کوم چې زمونږ د بهر نه میلمانه دي هغو له دا په کار ده چې دا سیند ډېر زیات خطرناک دی. اوبه یخه ده اوس ما له هم یخنی کېږي ور نور څومره ګرم دی خو اوبه دومره یخه ده بل دا ځای نه ټولې وټیرې شګرې دی سیلاب نه وروسته زمونږ سیند ډېر روان شوی دی نو دله ډېره زیات احتیاط پکار دی چې کله راشي د سیند نه دې لرې کینی او لامبې دي نو.
بیزاګټ کې دا وخت د اتلس کلن زلمی د مړي لټون لپاره سرکاري ادارو بشمول ضلعي انتظامی غړي هم لټون کوي. د سیند په غاړه د کار روایې جاج اغستون کې د سوات نه د خامی سملې غړی ډاکټر امجدادی په دا غاړه مشال ډېډو ته وایي
کار داسې چې په دیزي کې د یو کس ډوبېدل او بیا په دیزي کې پاتې کېدل ما داسې نه ښکاري ځکه چې زه د اوبو د رفتار ګورم کېدای شي دیزي نه ویستلی. دا صرف د دې دپاره چې خاندان مونږ په هر طریقه باندې مطمئن کړو. دا زمونږ د ټولو په شریکه باندې غم دی زمونږ د ټولو شریکه باندې څنګه چې پاغو باندې تیریږي هم دغه شان په منګ باندې تیریږي څنګه چې اغو پکې انوال دي دغه شان منګ انوال دیو.
د سوات ضلع انتظامیه وایي چې هر کال په سیند کې په لمبلو میان نیولو بندیز لګوي. احتیاط لپاره سیلانیانو او ځایي خلکو ته معلوماتي کتابچې هم ورکوي خو بیا هم د بده مرغه داسې پیښې مخې ته راځي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلی دی چې استعفا به ورکړي خو فشار به نه مني. شریف د تیرې جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د اف بی آر چارواکو سره د ټیکس نظام ښه کولو په اړه په یو غونډه کې دا خبرې کړې دي. دا چې وزیر اعظم د دې بیان په اړه شنن کې څه نظر لري په اړه تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
دا سیاسي چارو پوهانو او شنونکو په وینا 1300 میاشتو راسي دا پاکستانی عدالتونو ځنې پریکړې د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف او د دوی مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په حق کې راغلي. په کم چې د پاکستان مسلم لیگ مرکز کې اتحادي حکومت او د دوی مشران خوشاله نه ښکاري او 13 ورځ د مخصوص سوکو په پریکړه هم دوی ناخوښي څرګنده کړې ده. دا چې وزیر اعظم شهباز شریف د کم داسې فشار خبره کوي او د استعفا خبره څه معنی لري نو په اسلام آباد کې شنونکي عبدالهادي معیار وایي چې ښکاري دا سه چې عدالتونو لخوا په حکومت فشار سیوا شوی دی ځکه د عمران خان په یوشمن مقدمو کې یا ضمانتونه شوی او یا د بری کېدو احکامات جاری شوی.
موجوده وخت کې شهباز شریف یا د هغه حکومت ته د فوج لخوا څه خطر خو نشته. البته د عدلیې تیرو فیصلو هم دا خودلې ده چې حکومت ته د عدلیې د طرفه یو مسلسل ګواخ موجود دی. اصل کې حکومت د عدالتي اصلاحاتو په قانون کې د ترمیم منسوبه لري. دغه منصوبه باندې کې چیف جسټس قاضی فائز عیسی او ځن نور ججان خوشاله دي خورا روان چیف جسټس منصور علی شاه او څه ججان ناراضه هم دي. خو بل لوري ته که مونږ وګورو نو دا وخت کې حکومت او فوج په یو پیج دی نو ځکه شهباز شریف سره هیڅ خطر نشته او هغه وایي چې زه به د دې فشار مقابله کوم.
په سیاسي چارو نظر لرونکي پېښور کې شنونکي او خبریال محمود جان بابر وایي وزیر اعظم شهباز شریف په دې خبره کې د پاکستان ځینې ادارو ته پټ او ښکاره پیغامونه ورکول غواړي.
یو سیاسي ګروپ چې کمی نو هغه سره همیشه په پاکستان کې د اسټبلیشمنت یعنی د فوج د خلکو لاس همدار دی اور سره د ججانو هم دی اونور ادارو هم او چې کم حکومت نه بهري نو هغه سره هم نو دا د بدري فیصله چې د عمران خان دی په حق کې راغی نو زما پر خیال باندې دا خیال دی چې دی باندې پرشر اچول کیږي او دی یوازې دی ته میسج نه ورکړي دی هغه ته هم میسج ورکړي چې دی باندې حکومت جوړ کړي دی چې دی راوست دی چې په هغه کې هم د اسټابلیشمنت یو غټه حصہ په دی ورکړي چې زه خو ناستې ما خو کومه باندې د بوره او نه د بو کې نه راځم هغه ته هم خپل پیغامونه ورکړي نو دی ډیر پټ یو کرم دا ټول خبرې دی چې دی یو پیغام کې دوه اړه فون ته میسج ورکړي.
دا وزیر اعظم د استعفا دا بیان په داسې وخت کې راغلی چې دغه بیان نه یو ورځ وړاندې پاکستان تحریک انصاف ته سپریم کورټ د مخصوص سوکو ورکولو پریکړه هم وکړه او دغه پریکړه کې عدالت ته پاکستان تحریک انصاف د پارلماني ګوند حیثیت هم پرځای کړو او له هغې پس د یاد ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه کورودانې ته یو مقامی عدالت غیر قانوني نکاح کیس کې بری ورکړو او د دوی د خوشی کولو امر یې هم وکړ. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
خپل
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثور اوس په پیښور کې د ماسپخین دونی میں بجے شوې سنه لن خبرونه دادی چې په بنیو کې چارواکي وای چې په چاونې په ځانمرګ بریت کې لکتر لگا درې سرتیری وشل شوی او شاوخوا 500 کسان زخمن شوی دي. په سیمه کې ځنه امنیتی چارواکو چې لرسنی او سره د خبرو اجازه نه لرله مشال ریډیو ته ویل چې وسلوالو نن سهار وختي لومړی له بارودو څخه ډک گاډي د چاونې له دیوال سره وجنګو او رستو چاونې ته ننوتل چې الته امنیتی سرتیرو سره نخته پیل کړه. چارواکي وایي چې زیاتره مر شوبله پوځیانو ته وخت خو په زخمیانو کې ځینې ولسی وګړي هم شته. دغه سي اوریدونکو یو بل خبر بیا د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د تیرا د راجګال د کډوال لپاره سبان دي 5.5 میلیون روپے منصوری ورکړی دا. پرون مشال ریډیو ته په رالیګل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې دا پیسې د قدرتي آفتونو په وخت د صوبایي ادارې پی ڈی ایم ا ته ورکړی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې کې به شاوخوا 5.5 کورنۍ او تخیمي خوراکي او غیر خوراکي شیان ورکړل شي. بل خبر بیا دا دی چې د نوخار پولیس وای د غسلې په اکبرپوره سیمه کې 13 ورس نامعلوم وسلوالو یو خبریال حسن زیب په ډزو وشلې دی. پولیس وای چې د حسن زیب د وژنې مقدمه د غ د ورور انور زیب په مدیت کې درج کړې ده. مشال ریډیو ته ترلاسه شوې د اف آی آر لمخې د حسن زیب ورور انور زیب په اکبرپوره تاڼه کې درج کړې رپورټ کې ویلي دي چې هغه او حسن زیب د جولای په 14 مازیګر اکبرپوره سیمه کې په خپل ګاډي کې روان وو چې دوه نامعلومه موټر سایکل سپرو کسانو مشال ریډیو دا اوریدونکو اوس وخت شوې د 19 خبرونه د مشال ریډیوي مجله دا خبرونه زموږ همکار نجیب عامر جوړه کړې ده. راسه چې ورته غوښ شو.
د مشال ریډیوي مجله د مشال رډوی مجلې کران اوریدونکو ستړي مشي نجیب عامر مو په یو بل غنه کې هرکلی کوم. دا ونه په خبرونه کې په دې موضوع یو راپور لرو چې کوم پښتنو شاعرانو په هندي سبک شاعري کړې ده. ورپسې د اوس مهال د ژوندو پښتنو شاعرانو په منځ کې د یو عمر خوړلي شاعر عبدالهادي ملا سره مرکه درته لرو. په اخره کې د سردار علي ټکر نه د عبدالهادي ملا یو غزل هم درته وړاندې کوو. بدرګه مو کړې شیر پوهان او نقادان په دې باور دي چې په کلاسیکی شاعرۍ کې چې په هندي سبک په بشپړه توګه چا شاعري کړې هغه کاظم خان شیدا دی. دا چې هندي سبک کې څه ډول شاعري کیږي او په کلاسیکو شاعرانو کې نور کوم شاعرانو دا سبک پاللې دا پښتنې د مشال لړیو خبريال باس محمد عابد له څو تنو کره کتونکو شیر پوهانو سره په دې رپورت کې سړل دي. راپور به واورو.
مخ کی تردیش په پختو شعر کې په هندي سبک کرکتون کې دروغه غو. په پارسی شعر کې سلور سبکونه پیژندل شوی چې یو ته عراقی، بل ته عربي، بل ته خراسانی او بل غي چې ډیرو لوړو شاعرانو پاللې هندي سبک دی. د هندي سبک شاعري له بابای په غانی شروع شوی او لاغه ورسته سایر تبریزی، غنی کشمیری او میرزا عبدالقادر بیدل او یو شمیر نورو شاعرانو په دې سبک کې تلپاتې شعرونه ویلي دي. بیا پښتو کلاسیکو شاعرانو کې حمید ماشوخیل، حسین علی خان او کامگار خټک په شاعرۍ کې د هندي سبک سرکونه شته. خو شعرپوهان په دې باور دي چې هندي سبک په بشپړه توګه کاظم خان شیدا پاللې او اوج ته یې رسولې دی. دا چې د نازک خلی دې سبک ته ولې هندي سبک وایي دا پوښتنه ډاکټر انیف خلیل چې د کاظم خان شیدا دیوانی ترتیب کړي او شرحه یې پرې لیکلې دا رنګه ځواب وي.
دی سبته هندی سبک زکه وی چې په یو دور کې په ایران کې د شاعرانو قدردانی کم شو نو دغه نازخیال شاعرانو د هند مخاوکه په هند کې قدردانی هم زیاته وا او ماحول جغرافیا موسم حالات هم بدلو نو د هغه اغیز په شاعرانو شو په شاعری شو او په دې شاعری کې نور زیاته نازخ خیالی نوی تشبیهات نوی استعاری نوی علامتونه حس امیزی مثالی اسلوب او ځنې نور داسې ځانګړتیاوې وي چې هغه د هندي سبک د شاعری ځانګړتیاوې وبلل شوې یو خیال داسې انداز سره پیش کول چې د هغې دپاره نادر استعارې نادر تشبیهات ژوره مشاهده ډېر ځانګړی اړخ وګڼلی شو.
پوهان استاد لال پاچا ازمون چې په کاظم خان شهدا یې د تخیل سمندر بنون کتاب لیکلی مشال راډیو سره په خبرو کې شهدا داسې یو شاعر یاد کړ چې تخیل او تفکر یې په شعر کې په موازی توګه پاللی دی.
شهدا د هندي سبک پر بنسټ نوې پسخې وهلی دي او په پښتو شاعرۍ کې انځوریزې تجربې رامنځته کړي دي. د تخیل او د تفکر شاعر دی. د تخیل او تفکر ګډ حرکت کوي. یوازینی شاعر دی چې د ده په شعر کې سر تر پایه پورې دغه دواړه لوی ارزښمن عناصر او توکي په ډېره ښه توګه را څرګندېږي. د ده خلکو د سوې د چټولو شعر ونه ویله، د خلک ځان پسې راپورته کړه. رنګینی د اشعار تر حنا زیب کا د شهدا دیوان په لاس واخلي خوبانو، دا د ده د شاعرۍ نچوړ یا لنډیز دی او پایله ده. او په همدې نتیجه باندې د ده دیوان چې دی هغه رښتیا هم له رنګینیو او له ښکلاو ډک دی. تشبیهات یې نوي دي، استعارې نوي دي، سمبولونه یې نوي دي، انځورونه یې نوي دي او دی موږ ته د شاعر له افکارو او له تخیل نه غږیږي.
ډاکټر نورالحبیب نثار چې له پېښور پوهنتون څخه یې په هندي سبک کې پی ایچ ډی کړې او په کاظم خان شهدا یې ایم فل کړې، هغه کاظم خان شهدا په بشپړه توګه د هندي سبک استازی شاعر ګڼي.
شهدا چې موږ وایو چې د هندي سبک تر ټولو هغه بشپړ استازی دی، هغه وجه دا ده چې د هندي سبک عمده خصوصیتونه چې دي، چې هغه مثلا د عام ژبې خبره وه، که د هغې نه د ترکیب جوړونې خبره وه، د ترکیبونو کې هم مختلف ترکیبونه تشبیهي اضافي او نور، دا مدا مسل ده. خصوصا بیا د هندي سبک د شاعرۍ تر ټولو هغه عمده تکنیک دی. مثلا شهدا وایي د صورت په قوت څه شي دی اسباب، په شبنم کې کوم نهنګ شناوري کا، اوس په شبنم کې خو وزي نه کېږي د نهنګام بیا د نهنګ که نه، نو دا د خپل مثال دی چې خپله متوجه شوی دی خبر ته، دا مثال ورکړی دی.
ډاکټر انیف خلیل د کاظم خان شهدا د هندي سبک د پاللو وجه د هغه په هند کې پاتې کېدل ګڼي.
په دې کې داسې شاعران هم شته چې په هند کې یې ژوند نه دی کړی، لکه حمید بابا، علی خان، کامگار خټک. د دې په شاعرۍ کې نازک خیالي هم شته او د فارسی د سبک هندي شاعران یې هم لوستي دي، خو یو شهدا پکې داسې شاعر دی چې هغه ژوند هم په هغه محیط، په هغه جغرافیا، په هغه موسم، په هغه حالاتو او په هغه خاوره او سیمه کړی دی چې هغه د هند سیمه ده، په رامپور کې ژوند کړی دی. او بیا د فارسی د دغه سبک هندي شاعران لوستي هم دي، نه صرف لوستي دي، په خپله شاعرۍ کې د هغوی نمونه اخیستي دي، د هغوی د شعر خصوصیات یې بیان کړي دي. نو شهدا زما د خپل فکر مطابق په پښتو کې اکیو په کامله توګه د سبک هندي شاعر دی.
کاظم خان شهدا د افضل خان خټک زوی، د اشرف خان هجری لمسی او د خوشحال خان خټک کډوسی دی. د زوکړې کال 1315 هجری قمري اټکل شوی او تر 1304 نوي پورې ژوند یقیني دی. نوموړی د پښتو یو نازک خیال شاعر بلل شوی، د شعرونو دیوانی په افغانستان او پښتونخوا کې څو ځله چاپ شوی دی.
دا بس محمد عابد رپورټ موریده د مشال راډیوي مجلې ته غوښکې. عبدالهادی مولا د وسنا تخمینا 15 کاله وړاندې په کندهار کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. هغه اوس مهال په امریکا کې ژوند کوي. نوموړي ادبیات لوستي او په کابل او هلمند کې د ښوونکي په توګه کار کړی دی. بیا وروسته د پوهنې په وزارت کې د تالیف او ترجمې په برخه کې په کار ګمارل شوی. نوموړی وایي په ژوند کې د نثر په څانګه کې له تحقیق او تنقید سره جوړه نه وه، خو ځینې داستانونه یې لیکلي چې د هغه مهال د افغانستان په مجلو کې خواره واره چاپ شوي دي. هغه وایي 50 کلونه وړاندې نثري ټوټې هم لیکلي دي. خو په وروستیو کې یوازې او یوازې شاعري کړې ده. دا غره شاعري کتاب د وخت زر په نوم چاپ شوی دی. عبدالحادی مولا له جلوت زیات په خلوت مین انسان دی او له شهرت نه ډیر لري تښتیدلې دی. موږ د دې ملنګ پښتون سپین روبې شاعر سره د مشال رډوی مجلې لپاره ځانګړې خبرې کړې دي. دا چې هغه په امریکا کې ژوند کوي او وختونه سره فرق کوي، نو زموږ همکار راشد خټک نوموړي ته خپلې غږیزې پښتنې ورلیکلې او د هغوی ځوابونه ترلاسه کړي دي. په دې توګه موږ ترې یو مرکه ترتیب کړې ده چې لویا ده او په یوه ګڼه کې نشو درته خبرولې، نو دا ونه به اوله برخه درته خبره کړو. نو تاسو له راشد خټک او عبدالحادی مولا سره پرېږدم. د مرکې په پیل کې زموږ میلمه شاعر د ځان په اړه خبرې کوي.
میاجی دا پښتنه زما څخه په اول وار دا داتا چول چې څه وخت چیرې پیدا شوې دا پښتنه زما څخه اول وار چې زه ښوونځی ته مې بابا خدا بکلی داخل کړلم چې وته محل ته دوهم درېم ورځ وا غړې خو سر معلم د دغه نه پښتنه ونه کړ. بابا نه مې پښتنه ونه کړ د حیات څخه. بیا مال دغه راکړې فورما یې راکړلو، بیا یې پښتنه وکړله چې کله پیدا سوی او زه رالم د مور نه مې پښتنه وکړله ادې نه ادې اوړه لندول اوړه یې مشتولی که نه چې مشتوي یې بیا د پخېدو دپاره یې تیاری نو سړی هم ومهارتل مورې زه کله پیدا سوی یم نو هغه خو ستړی وه که نه لږ یې داسې په ناز په محبت یو څه بیړه راکړه بچو الک لیونه تم تسل زیروی کنه ز صد دغه مچ تکله پیدا سوې خو دې پیدا یا غدي ګرز پیدا سوې ټول دنیا دې ویني چې پیدا سوې مال نه غ مالم یا سر مالم پښتنه کی چې تاریخ کم تاریخ دی و یار نور خو مزما تاریخونو مخزما سر نه خلاصيږي. خدا خبر ده چې شپه د روزه و سبا روزه کېدل او موسم د انګور پخسوي و موږ انګور خوړله په دغه موسم کې په دغه میاشت په دغه وخت کې ته پیدا. نو هغه تاریخ به بیا وروستو چې دی داسې کوي هسې کوي دلته امریکې کې په امیګریشن کې و هلته بچانو دی او دی داسې یو تخریج یې وکړي لکه دا تخویمي تخریج کې. نو هغه دا راته دغه کړل کنه چې اګست 1949 یې راوستل کنه اګست 1949 او محل شار وطن علاقه خو افغانستان قندهار دغه سوال او د دې په سینو داستا سوال په داسې سوال دی میاجي دا پښتنه داس پښتنه ده چې دا خو دغه غواړي دا خو بس زه دغون دا خو زه اوس د 15 اویاو کالو کېږم دا ستا پښتنه خو د 15 اویاو کالو پښتنه ده کنه. خو نو بس داسې ولاړم مکتب ته، مکتب مې ووایو بس داسې بیا د مکتب نه وروستو بیا ولاړم یاره دغه تصادفاً لاړم دغه دا ټول تصادفاً لاړلم دغه مې وکړله دا څه شی دی. اوف فاکولټې ته ولاړم د ادب د فاکولټې دغه څخه د تاریخ او جغرافیې اجتماعیات او فلسفې د ډپارټمنټ څخه فارغ شولم. او په دغه وختو کې مې یاد ښوونځي په آخر ورو کلاسو کې مې د دا روشن فکر تحریکونو سره رابطه پیدا شول او دا دوه کاله درې کاله دونه عمر کنه دا دوو سره د هغوی سره وم کنه خو هغوی هم مزاره نه کړل نو بیا خو دغه سولم نو بس بیا داسې دغه وم کنه فاکولټي څخه چې بیا فارغ سولم بیا معلم پاته سولم معلم سولم کنه په هلمند کې داسې په کابل کې رحمان بابا لیسه کې بیا ولاړلم بیا واخیستلم دغه ته و بلا څه شي تالیف توجمه د پوهنې په وزارت کې.
ملاجید ستاسو وخت کې به لوی لوی خلک ډېر زیات پیدا کېدل، یعنې که په سیاست کې وو که په ادب کې وو که په مذهب کې وو که نور په ټولنیزو علومو کې داسې په یو سا باندې سړی 15-16 نومونه اخیستی شي، خو اوس د لوی خلک ولې نه پیدا کېږي؟
بنیادي خبره دا ده چې په لنډه توګه درته ویم دا ټول شخصیتونه دا ډېر کمپاله او وطن پال وطن پرست حتا وطن پرست انسانانو کنه دا فاصله نمونه یاد کړل. البته په تفاوت باندې ده حالات د ذهنیتو مګر بایوسی کې دغه واغه دا چې ټوله ټولو ته اول صحیح خپله افغاني ټولنه او خپله پښتني ټولنه مطرح وه، بیا دا نور ازمنه مزمنه دا شان هغه افاده کړل. خو یعنی په لنډ مثال کې داسې چې پخوانیو دا تاسیات کړله د دو کسانو سلیقه دا وه چې د تجدد خپله کښتۍ او بیړۍ چلوله، مګر وروستو په دې بیړۍ کې چې سره یې وسو دغه د تجدد اوبه دننه کښتۍ ته را جمع شوې، کښتۍ ته را ننوتلې، کښتۍ د سبیلانس او بالاخره هغه دغه کړله دوبه کړل.
تاسو د یو شاعر په حیث مشهور شوی یې، دا راته ووایه چې نثر مو هم چېرته لیکلی دی که نه؟ به د ادب نور چې کوم ژانرونه دي، اصناف دي، د شاعرۍ نه علاوه ناول دی، لنډه کیسه ده، تنقید دی، تحقیق دی، په دوی کې مو هم څه کړي دي که نه؟ صرف شعر مو لیکلی دی.
میاجي زله تا جاب سم غیر له تحقیق او تنقید نه، چې دوو هیڅ نه استعداد لرم او نه دلچسپي ورسره لرم، نه د تحقیق حوصله لرم او نه د تنقید کریحه او سلیقه لرم. غله دې سره په طبي ډول باندې څه دغه راغلي دي؟ هو دا په دې دل کې مې کار کړی دی که نه؟ کله کله مې څه لنډه قصهګۍ هم لیکلې ده او کله کله مې وړوکی شان ته داستان هم لیکلی دی. او خو دا هر څه دغه ادبي ټوټې مې لیکلې، خو دا ټول کار ډېر پخوانی، یعنی کم سه کم پنځوس څلوېښت پنځوس کاله مخکې دغه دي خبرې دي که نه؟ پاتې شوي په چاپي شکل باندې په د کابل په دغه کې د کابل د هغه وخت په اکاډمیکو مجلو کې په عرفان مجله کې چې د ښوونې روزنې وزارت د خوا څخه چاپېدله، په هغه کې یو دوې قصې زما هغې راغلي دي، په څه په یوه په پښتو یوه په دري، او داسې بله دغه څې هغه کرګر ته دې خدای خیر ورکړي، اکبر کرګر ته چې هغه حفظ کړې وه د اخرو کلو یو لنډه ستوري ده د سپي د مور په نامه باندې، یو بل دغه د کتاب په نامه باندې، یو بل د آزاد شعر د استاد مجرو د زنزاني شامار په سبک باندې دغه سوې په څلور فصله کې یو داستان دی، او په هغه دغه باندې لیکل شوی دی.
تاسې د کتاب د وخت ضرب چې چاپېده یا ستاسو د شعر چې مشهورېدو داسې دې وخت کې تاسې د ادبي او سیاسي د ټولو کړیو نه لرې وی، بلکې داسې په یو منه ګوشانشین وی چې تر اوسه یې، او موږ به مننه هم ځکه کوو چې په دې ګوشانشینۍ کې و موږ ته وخت راکړه. نو دا څنګه داسې وشول چې د ستاسو شعر دومره مشهور، حالانکه د خو یو دغه هم غواړي، د وسایل هم غواړي، تګ را تګ غواړي، د ادبي حلقو کې کړیو کې ناسته پاسته یو ډله ټپله
د شینشو بینه د دې نه تښته در شامار، او دا وینا لیراغي د غار په خوله کې ورته، بیا د پونتون څخه د فراغت د وخت څخه ما کې ذهني دغه دا راغي د دا شهرت مهرت او د واو واو پلان بستان د دې فنو څخه مې نفرت وسوي، او نه وه روحیاتي شکست راته راغی. لاړم ډېر لیرې و هلمند ته د ښوونکي په حیث باندې واستولم، او داسې کې زه مساخ له دې وم چې پوهنتون کې باید استاد په حیث پاتې شوی وای. خیر دا بله دا پرسونل کیسه ده، خو مقصد ما دغه د شهرت دوره ما یا دغه د بیادمې معاف ستا او مخ ته دیوال وي، دغه د شهرت د شیطان خپسه ما په هغه وخت کې تیره کړې ده، په هغه مور سوی و ما خیر خو مقصد دا دا دوهم وار هغه چې د وخت ضرب چې راووتی نو بیا دای سول چې بس دغه ما ته یو شی را یاد په ذهن کې راغلم کنه چې یار داسې لکه یو وخت سړی یو دعا وکړي یا داسې وکړي هسې وکړي او دغه شی ما په ذهن کې دغه شی راغله چې شاعر چې د شهرت ته متوجه شي دالی چونکې ډېر اصل معنی به یې ډېر دغه لین دی پاک لین دی دا دی ها دی نو چې شاعر چې په شهرت پسې ولاړ شي د شعر څخه یې کیفیت او اثر ځي. نو ما په هر وخت کې اخلاصمندانه درته وایم په ایمان درته وایم ما په هر وخت کې زما وس رسېدلی دی ما د شهرت څخه د مشهوره کېدو څخه د واوا څخه د هاها څخه کناره ګیري کړې ده یو څه اقتصو یم که نه نو زما خیال دا د هغه شیانو بدله ده د پورته خوا څخه یا د داسې ها خوا څخه که نه چې داسې مې شعر دومره محبوب سو په اصطلاح یا داسې دغه سو دا د هغه دغه بولم د هغه رسی چې د هغه پیمنټ چې بولم د هغه زما د دغه د شهرت څخه د تیښتې دغه ابتلا یې بولي که پیمنټ بولي که هر شی بولي د هر سړی څخه هغه راسره دغه سوه
ښه. نو دا خو تاسې د شپلس کلنۍ اوولس کلنۍ نه لیکل کړي دي او اوس اتیاو ته نږدې یې نو بیا ولې صرف یو کتاب ستاسو خو پکار ده چې اوس د شعر ډېرې مجموعې چاپې او تاسې صرف یو دغه د وخت ضرب چاپ کړی دی د نورو شاعري مو څه شوه؟
میاجي نو د نورو شاعري نو زه څه درته وایم خو ما عرض درته وکړي که نه مقرر ما تا ته ویلي دي چې یو زه په خپل شاعرۍ په راټولېدو پسې ګرځېدلی نه یم. یو پوینټ نمبر ون. پوینټ نمبر ټو دغسې مخلص یار دوست مې هم نه دي درلودلی چې هغه دې د زما شاعري یا د زما لیکنې خیر خبره خو پر شاعرۍ مند اصلا د زما شاعري دې راټوله کې سره داسې څوک مې هم په سایټ کې په بغل کې نه دی درلودلی او یو څوک چې مې درلودلی دی چې نوم یې اخلم نه که نه او بېنامه اخیستلو یې ممکن خلک دغې کې که نه پوینټ کې چې مقصد مې څوک دی هغه مې هغه څه چې وهم د هغه یا خیال یا الفاظ یا دا یا هغه هغه یې راڅه تروشولي وو د خړې دي که نه نو داسې څوک چې هم نه یې چې نه دي څوک پر نه بل څوک در پسې وي میاجي او نه ته په خپله دغه کوې که نه نو بس یوه دغه یوه بېکسه دغه سیار یا بېکسه ګیداره په دښت کې روان یې او هر ګام چې اخلی په خپله لکۍ یې بېرته پاکوي نو بیا به سا د پل څه نښه موجودې وي که نه دغه د ضرب شاعري چې هم سره راټوله شوې ده دا په ډېر تکلیف باندې او زما د ډېرو پخوانیو دغو څه که نه ځکه ما هېڅ وخت د دغه تصور هم په قسم وایم که ما د دې تصور یا کړی او یا مې دغه سوی کړم چې زما په نامه به اوس مجموعه د شعرو یا د کتاب یا د دې چاپېږي که نه دا ما ته بالکل بعیده دغه ایسېدلی نو بس مې حجي هغه دغس نو ما په سر پسې ګرځولی د بل چا راپسې راټول کړي دي او درې واره څلور واره زما ټول یاداشتونه د تورو سرو یارانو د خوا څه که نه چپ راست رایټ لیفت که نه د دغو دغو د خوا څخه
کوټه ته لاشي سوې ده کوټه مې شان وړه سوي دي یا بس وده سوي یا بس اخیست چیاناس نو داس کسات طول بے فروائی
نو اس دا وقت ضرب نا علاوه دومره هم نلره چی یو بل کتاب تی جوړ شي نسم نلره بس اندغا او طول
هو نم می عجیب و سلام ما می عجیب بلای خیستارا سر نو بیا بلای شعیر ما تراغ برو سم کرده ده کنه تا وقت در ضرب روست در از شیش پا وقت ضرب که نی تقریبا دا وقت ضرب ده کتاب ده حجم لحاظ منی ده دیه تقریبا دو چند ده دغه نور مواد دلته اوس ما سره تیار او پراتی ما سره را ټول کړي د خړي دي دغه دی نو دغه مې کړي دي دغه کار مې کړي دي که نه او دا ټول ریکارډ اوس را سره ستا ټول دغه که ستا سلاو چې زه خو دغه نه لرم زه خو پاچا زه خو دلته ریټایر پروت یم د میاشتې دومره یو شی په خوله کې را اچي چې زما دغه په اوسي چې د مرګه په راوګرځم یو خو ښه مې ساتي په دواو په ډاکترو په نس مې ښه ساتي تود مې ساتي په ژمي کې سوړ مې ساتي په اوړي کې خدمت مې کوي ډاکتر مې کوي دا مې کوي یا مې کوي خو نغ د مغ د نسته شناخت نه نو وزه یا کتاب په څه دغه کومه چاپ کومه خو اوس هلته په کوټه کې دغه سوی د هغه زما یو مخلص دی دا د کتابو د چاپ دغه کوي که نه صحاف دا کشر صحاف سمیع الله صحاب چا مخکې هم دوه درې واره وز ضرب چاپ کړی دي مقرر د هغه سره په دغه لګیا م هغه چې په واستوم بیا بیرته بیا پر ذهن باندې نورې لړې راسي چې یار څه کوی چې چاپی هلته یواره یو راشد خطک راته ووایي یواره هغه فهم راته ووایي یار فهم یار څوک راته وایي څوک دشته نو ما دغه نه دی یار زه خو میعجیز دي تر تا قربان سم زه خو فقط ګوره تا کوم دم را باندې کړی دی که نه چې ستا سره دغه یم نور خو زه په قبر کې یم نور خو زه ننوتی یم که نه چا سره ګپ شپ او خبره خو زه نه لرم
دا عبدالحدی ملا چې د مشال رادیو د خبریال راشد خټک پوښتنې ځوابولی دلته دا خبره د یادونې وړ بولم چې د مرکې نورې برخې هم لرو چې په راتلونکو ګڼو کې به یې درته خبرې کړو اوس درته د سردار علي ټکر په آواز کې د عبدالحدی ملا یو شعر وړاندې کوو چې ورسره به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي
سہرے د گران خو
اسمان دغرو